افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. پیل د سات خبرونو کوو. په پکتیا ولایت کې په مازر کې یو کس اعدام او لوغ برګون راپاره ولې دی. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلې چې په مازر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف انکار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم دغه اقدام زړه بوګنوونکی بللی او غندلی دی. بنت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګیدلې پر طالبانو غږ کړی چې د ډول سزاوي ودروي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پڼه کې ویل چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهم غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. د طالبان د حکومت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې اترا مشر سید برات شاه ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغې چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډو کې ګډون وکړي. خغلی مجاهد په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړي. دا سفر داسې مهال کې چې تیرونه د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي جی پی سنگ کابل ته تللی و او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو لا غیډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو مولا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متخی سره د کابل دی او نوې ډیلی پر اړیکو خبرې کړې وې. پرون سه شنبه د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته حافظ اکرام الدین کامل د خپل سرپرست استازي په توګه وګماره چې د راپورونو له مخې هند دغه استازی انتایید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې پر لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلوده نن چهارشنبه پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو 12 په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی و. وړاندې ویل شوی چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت کې وویل چې د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډیر اعدامونه پکې کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز مجری پیټ هکسټ د خپل کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډیا پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنما په خلیج کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنگټن کې ډیر خلک له حیرانۍ او اندېښنو سره مخ کړي دي. د هکسټ ټاکل به چې د فاکس نیوز د یوې خپرونکې چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پوځ کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست ته د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی دی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غراز د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نومان ویوک راماسوامی باید د هغه تازه شوی ادارې مشري په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا د بداسې ادارې چې د حکومت له محدودو بهر به فعالیت کوي او هدف د دیموکراسي د وبخې د بیوروکراسي لمنځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. خبرونه ملاحظه دې راډیو اوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خود دیر اغا روانی تاثیرات لری پر اطفال و پر خلق چال تراتول شیو
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ یو شمیر زلزله زپلی ویل شوخه دریو کلونو تیرې دو ورسته دوی اکثر یو سم په خیمو کې ژوند کوي
ساګ دریام ژمه روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سموس یا کاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیرېږي نو د دې ژوند بزته تاسو صفات وکم
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي خدمتونو د بایو د کموالي خبر ورکوي خلک بیا د انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات هم ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیفي
پنری ول مسایلو کې به وری چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بن نن په سپینه مانی کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په امه زرکې اعدام کړل طالبان سره محکمې له لوري خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکو او دی یو کس دی یو بل کس په وژلو تورن په اعلان کې هم درنګ ویل شوی چې په دغه کس د دریګونو محکمو د حکم لمخې د قصاص حکم عملی شو د په افغانستان کې طالبان تربیه ځلی واکمنۍ ورسته د اعدام ووم حکم دی چې عملی کیږي نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو د اعلامیه په ټکو کې سات شوی کس محمد ایاز نومیدا او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو چې د یو کس په وژلو تورن او خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی یوی ولسی سرچینی چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل چې د قتل د پیخه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رامنځته شوی او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم وو ازادي رادیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نشو پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې ننداري ته ورشي د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړی چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک روان دي دا پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اوومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واکته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو لدی وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شوې چې ګڼ نړیوال خبرګونونه یې راوپارول ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو پر رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې بلکې د اعدامونو ترڅنګ په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي د دې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوی او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي
په دې اړه مې په تیر خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د طالبانو لخوا د شرعي حکم له مخې د قصاص دغه حکم چې نن تطبیق شو له حقوقي پلوه د څه ډول ارزوي
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نن عملي شو په پکتیا کې سیاسی اغلری ذکر چی د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې انه معنای معلوم نده تعداد د پاره اغوی اشتراک کړی ده گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دیو سیاست په شکل استعمال کی یو نو سیاسی دراما غوندی یو نو سیاسی محفل غوندی
ولی د څلپار مخکې په فرا ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لور پورو د طالبانو چارواکو انګډون کړی تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت و صلابت و قدرت تمثیل کی او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو د دې دواله اقانیان او اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې دا مسله په دې خاطر ما یاد کړل چې د قصاص مسله چې دا خو دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی د اشخاص په منځ کې چې دا قضیه را منسته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوې ده او یو څوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی
بلد.
او مهمه مسئله دا ده چې دا مسئله حقوقی ارخون لري او بل مسئله داده چه ماغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده اول خو باید دا وزیشی چی که دا قاتل ملکی سره و او مقتولم ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده دوم پختنه داده چه دوی اغا کرده دی چه دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسله دا ده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود وو کنه وو یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود دا ټول مسائل بالکل مجهول ده او بل مسله دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې نه قانون اساسی شتون لري او نه د افغانستان د جزا قانون استمرار اغه اوس نامعلوم ده په دې خاطر د افغانستان د قضایی سیستم یعنی خپل ستره محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظ تر سوال لاندې
بله ساده صاحب که چیرې طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملي کېدو ته دوام ورکړي اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي یعنی په انزوا کې ژوند کوي فکر نه کوي چې دا به د نړیوالو ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوالو سره د جنجالونه زیاتوي او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انسانی چې دیر یو هغه ده باید وساتل شي او بل اصلی مسله دا ده چې افغانستان په افغانستان کې دا نیم قرن کیږي چې دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقی دا خو دیر هغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چه التراتول شیو او بلا مسئله داده چه داخو دغه کرکیچ و دخمنی و دا مسائل چه دا خلق و پا منسکی داخو الکیگی نه خو متاسفانه زیاد کیگی دا مسائلو که او بلا مسئله داده چه دا قصاص معلومدار خبره ده چه دا قصاص خو قرآنی اصل ده مگر دا موضوع شرعی نده یعنی شرعی اساس نداری چه پا کم وقت که پا کم زمانه که باید قصاص عملی شی اغا وقت چه ده قصاص اکم مطرح و پا عربستان که چه پا قرآن کریم که هم راغله ده پا اغا وقت که قصاص یا معصر و وسیله و
بله.
زکه چه قبیل لوی دودون و آکم بله. و یو کس چې وجل شي وو د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلی لخوا وجل کېده
مننه
په دې خاطر په اوسنی وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو پنځوس کال مخکې قانون جزا نافذ شو قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کرده ده اجراعات پا افغانستان که باید قانون جزا پا اساس
بله.
که عملیشی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز په ګردیز کې په عام محضر کې د طالبانو د شرعي حکم له مخې د یو کس د قصاص د حکم د عملي کېدو په باب مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. ترامپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، ټاکل شوی د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه لوړ وکړي او د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپله رسمي دنده پیل کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخې په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشنبې په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو، بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکم اصول لمخه ډونالد ترامپ ته د سپینی معنی بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسائل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکی نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعات پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د دیموکراسۍ لپاره یو غواخ بللې، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایت کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم کڅه هم د خپل کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړینې هوکړې تر سره شي. ترامپ او بایدن په نننی ملاقات کې د واک پر سولېز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 24 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د پکتیا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلې وای چې د زلزلې د څخه درې کاله نږدې دي چې تیر شي، خو دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي. د په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي دي چې د گیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي، خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اسه د مانځه په زلزله کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو کړی په زلزله کې شهیدان شوی دي. نو مشکلات خو بيخي زیات دي قدر ته وایم. لار الخزه کتر کال بل کال ان ساګ دریم جمع روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یکاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند بزته تاسو صفات وکم او کوم مرخ باید در تعریف کوم چې مقصد خطرېږي ما چار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمی.
د پکتیکا د کیانو لسوالی یو بلوسیدون کوي چې د هم نغوړی نومي پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو، خو هیڅ یو بنسړی په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه.
می هم ډېر ډول ځان ولدو او کېر به هم په بشپړ ډول تقریب شو په دې سره هغه د مستاتې د نړیوالې بنسټونه یعنې طرف نه مشته سي هغه راځي هم راځم د شوي چې د سکیورو په خښه ورته شوی وي او د ژمي پر تاک سره خو هېڅ د لرګۍ توان نشته د بخارۍ هغه د سون توکي توان نشته کوټونه جمپر دا شیان هم نشته پس نه پوهېږي کېږي سره و ترڅنګ د اقتصادي مشکلات سره هم مخ کی یو تر به سره به بل طرف ته به میګر امکانات نه وي نو ژوند به د یو عالم غم سره وي
د پکتیکا ولایت ګانولسوالی کې شاوخوا درې کله مخ کې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجه زلزله وشوه چې تر زرو ډیر کسان په کمړه او نږدې 2009 ټپیان شول په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګانولسوالی کې د 900 دایمي سرپناه د جوړولو اعلان کړی دی یا د ادارې د سه‌شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمن شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني شبکو او انټرنیټي بایو د کموالي خبر ورکوي د دې وزارت سرپرست نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د ټلیفون لارې د یوې دقیقې خبرو به یو افغان یو 50 پلاو دی و جی بی انټرنیټ بیا 50 افغانۍ ته راټیټه شوې ده د یو شمېر ولایتونو خلک هم د بایو کمیدو ته خوښ دي خو وایي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه شي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالي خبر ورکړي د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی
په 400 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپۍ او 1.5 پوله نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې تکل تماس نیول کیږي په خوا دغه 4 روپۍ وي لیکن اوس هغه منګا راحته تکړه د 2 صرف مباهمه باندې په 1 روپۍ او 40 پوله تپټه مخ کې دی یو جی بی قیمت چې کوم هغه 225 شو لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوسکړه د 95 افغانۍ
موړی ویل چې شرکتونه لیوی یا یوینې میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی ورسته د بایو ټیټوالي عملی کوي د په داسال کې د دا پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې وشمیر خلک د کمزوري انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي لامل شکایت کوي دوی وایي بایو ته باید پام وشي خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی د هلمند ولایت یو سیدونکې سیفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
د وزارت مخابرات او دغه اقدام چې د انټرنیټ د بای د شتوال په خاطر باندې نیولې د ډیر نیک اقدام دی او بل خبره ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول شي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډیر زیپ دی او انټرنیټ هم ورسره ډیر زیپ دی کوم وخت چې دوی انټرنیټ بای کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول شي او
د کابل د 12مې حوزې یو اوسیدونکو لپاره فلاح هم ورته نظر لري وایي د کمزوري لامل اوس مهال له انټرنیټ سره ګټه نشي اخیستای
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات هم ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته دغه مشکلات پاک لم توجه د دولت غواړو او د دې پاک له هم جدي اقدامات وکي او دغه کیفیت لوړ کړي
د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس
چې د چهارشنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي لارې ډېرې خراب دي او په ځینو برخو کې ترافیکي نښې نښانې نشته او دوی اکثره ځایونو کې نه پوهیږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غزیدلې خرابې لارې لامل د دې ولسوالۍ اوسیدونکي موټر چلوونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشتوالي لامل په دښتونو کې ورک سوي دي.
موټر خراب شوی و، پر درش باندې ورک شوی و، موټر خراب شوی نو بعد خپل کوچنیان کورنۍ پرې شو و، دوی په شور روان شوی و چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، د سړک ته به وځم، نو سړک را خوشو په شاته راځي. دا و ګرمي و،
دلته خلکو شپې کړي چې موټر پرې شي، چې دک موټر پرې شي، خو هغه بیا خلکو وړي چې شان جنې معنا د تنجو د لوږه داسې سره دلته مخېړي شپې کړي چې ورځې تیرې کړي او د ولاسم دا غشتنه چې دا الار جوړي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پول لري او د ولسوالۍ اکثره برخي د همدغه سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګا څخه تقریبا په 115 کیلومتر کې د جنوب لویدیز لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالسماد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لوی ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ را تګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خراب لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنی دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي او بل به د قاچاقو ډېر مخنیوي وکړي. وکړسی ځکه دې پر دغه سرحد د پاکستان سره ډېر سرحد لري، په غیر قانوني توګه باندې موټر راوړي او کچېری په خور جوړ شي بیا نو پر اړه لار نشته، او چې پر اړه لار رواني وي نو خپل لار نشته.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره انسان د ذکر کړی دی، خوای بیا هم هڅه کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان د اگر تک پر محل دستونو سره مخامخ کی ندیله پر ولایت مقام مخ کی هم دغه دلار نشو ترتیب چې واغه به کار چول ترڅو خلکو ته دلاري په اردو کې دستون زره نست نسی او خلک د سہولت څخه برخمن شي. ان شاء الله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځنګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک دلارو دستونو سره مخامخ دي د پوهیدې امیر ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره ان شاء الله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمیزو ځایي چارواکو کسه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
ساعت